په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم په زابل کې د نننۍ چاودنې له وروستي حاله مو خبرو. د زابل په مرکز کلات کې نن د چاودنې شاوخوا یولس کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. خلوم لایخ پرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د زابل په مرکز کلات کې د ملي امنیت پر قراول په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د سولې او بخښنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن له هغو دوو پرېکړې لیکونو یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربن غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د زابل په مرکز کلات کې د ملي امنیت پر قراول په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي. د زابل والي رحمت الله یارمل مخکې د وژل شوو کسانو شمېر 11 او د ټپیانو 15 تنه وښود. دغه برید نن سهار شاوخوا 6 بجې کلات ښار کې د ملي امنیت پر قراول شوی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي دغه چاودنې د ملي امنیت د قراول په خوا کې د زابل په ولایتي روغتون کې د ناروغانو او ډاکترانو په ګډون روغتیایي کارکوونکو ته ډېر مرګ ژوبله اړولې او حمید دې روغتون ودانۍ ویجاړه کړې ده. زابل دی ولی وایان ګل اسلام سیال بیا مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ټپیان شخصي روغتونونو ته انتقال کړي او یو شمېر نور هم د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي. د میرویس روغتون یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله یوازې دې روغتون ته د وو وژل شوو کسانو مړي او شاوخوا 15 ټپیان وروړل شوي دي. عیني شهیدان وایي چاودنه ډېره درنه وه او تر لرې ساحو یې د کورونو دوکانونو او دفترونو ښکې ماتې کړي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی او د ګڼو افغان سرتیرو د مرګ ژوبله ادعا کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی له ولسمشر اشرف غنی سره تیره ورځ په ټلیفوني خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو بیا پیلېدو ټینګار وکړ او هغه د دوامدار سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره وبلله. د ارګ لخوا په خبره شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست مشر د سولې د خبرو لپاره اوربن مهم وباله او ویل چې افغانان سوله غواړي او اروپایي اتحادیې هم د افغانانو د دې هیلې کلک ملاتړ کوي. اشرف غنی مغیرین ته ویل چې سولې ته لومړیتوب ورکوي او د شفافو انتخاباتو ترسره کول هم ورته ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د سولې پخړنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو غونډه کې ګډون وکړي. دغه کمیټې ویلي چې خلیل زاد ورسره له هغې اظهار کړی چې څو وارې د دې کمیټې له غړو سره لکتنې ډډه کړې وه. د هغې موافقې له مخې چې د بهرنیو چارو وزارت او د دې کمیټې ترمنځ شوې، خلیل زاد به نن سهار په محلي وخت د دغه کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او له هغې وروسته به د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیز ویلک چې هغې هم څو وارې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلي په یوه استماعي غونډه کې د افغانستان په اړه د دې وزارت پر پالیسۍ رڼا واچوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلیوټ انګل په یو بیان کې وویل، ما غوره بلله چې له خلیل زاد څخه په خلاصه غونډه کې واورم، خو بیا هم خوښ یم چې زموږ غړي به د دې فرصت چې له اوږدې مودې په تمه ولري چې د سولې پلان په اړه د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه، دا لازمه نه وه چې له دغه کمیټې سره د بهرنیو چارو وزارت د کار کولو لپاره احضاریه صادر شي او موږ ته اجازه راکړل شي چې خپله د څارنې دنده سرته ورسوو. د استازو جرګې د سپتمبر په 12مه 2 ورځې وروسته له هغې ښاغلی خلیلزاد غونډې ته وروباله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د 9 پړاو خبرو تر ترسره کېدو وروسته چې یوه موافقه هم ترلاسه شوې وه، ناببره دغه خبرې لغوه اعلان کړې. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دو مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د علي وزیر او محسن داوړ وکیل سنگین خان پرون خبرلان دوول چې د بنو سیمیزی محکمه د هغوی ضمانت په مشهور ډول منظور کړی. دواړه به هر میاشت د خیبر پختونخوا پولیسو ته د خپل حال رپورټ وړاندې کوي. د پاکستان پوځ پر محسن داوړ او علي وزیر تور لګولی و چې د می په شپږویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوځیانو پر یوه پوسته د حملې مشري کوله. دواړو مشرانو او دغه راز د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. ترامپ چې د ملي امنیت نوی سلاحکار هم په خوا کې و، لاس انجلس ته تر پرواز مخکې خبرلانو ته وویل موږ به ډېر اغېزمن بندیزونه پر ایران ولګوو، موږ به یې په راروانو 48 ساعتونو کې اعلان کړو. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بې پیلوټه الوتکو او د کروز مزایلو ټوټې خبرلانو ته ورښکاره کړې او وویل چې په دې کې شک نشته چې د دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران دی. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او د دې حملې مسؤلیت هم د یمن حوثي اغیانو اخیستی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن له هغو دو پریکړې لیکونو یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. یو پریکړه لیک د کویت، جرمني او بلجیم او بل هم د روسیې او چین لخوا دې شورا ته وړاندې شوی دی. د کویت او د اروپایي هیوادونو لخوا په وړاندې شوي پریکړه لیک کې د امنیت شورا له ټولو خواوو غواړي چې سمدستي د سوریې په شمال لویدیځ ادلب ولایت کې اوربند ته غاړه کېږدي. او د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ رابرټ اوبراین د ملي امنیت سلاحکار نومولی. رابرټ اوبراین په وروستیو دو کلونو کې څلورم کس دی چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار په توګه ګمارل کېږي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر څو ورځې وړاندې جان بولټن د ملي امنیت د سلاحکار له څوکۍ لرې کړ. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې په مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، نن بیا د افغانستان یو ښار د درنې چاودنې شاهد و. زابل په مرکز کلات کې نن سهار وخت د ملي امنیت پر قراول په موټر بم چاودنه وشوه. لږ تر لږه مخکې د یولسو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ژوبل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. مخکې هم د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال صادق رښتینی د دغې حملې په اړه نور جزئیات راسره شریک کړي وو. بیا هم د ټلیفون په لیکه د رښتینی صاحب وروستي جزئیات څه دي د حملې د ژوبل شوو او د وژل شوو کسانو شمیر آیا هماغه دی چې مخکې په خبرونو کې مو یادونه وکړه؟
بلې نوري صاحب، اول خدای چې چارواکو تایید کړ چې دا یو انتحاري موټر بم حمله ده چې په دغه حمله کې یو لس کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. البته د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځان وژونکي موټر بم حمله چې هدف یې د په مرکز کلات کې د ملي امنیت قرارګاه وه، خو د والی په خبره چې په چاودنه کې تر ډیره د زابل ولایتي روغتون ته زیان رسیدلی دی او په وجود سو یو لس کسانو او 15 ټپیانو کې هم تر ډیره د دغه روغتون کارکونکي ډاکټران ناروغان شامل دي. البته د زابل ولایتي روغتون چې د دغه ولایت په سطحه فعالیت کوي، د مرکز کلا تر څنګ د زابل د ولسوالۍ ناروغان هم ورته راوړل کیږي. بل مسله دا ده چې د کندهار میرویس روغتون ته یو شمیر ټپیان او مړي را رسیدلي دي او یو شمیر نور هم لا پر لارې دي. البته یو کس چې شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی دی او د چاودنې پر مهال په کلات روغتون کې او اوس میرویس روغتون ته خپل ټپي سوی کس راوړی دی، هغه د سترګو لیدلی حال داسې وایي.
ترا ته دا د دې سروس کې پکا 3 وټه پاتې نو مو کوم
نوري صاحب عین شهیدان وای چې 14 ډیر زوره وره او تر دې رساحو پوری د کورونو او دکانونو دفترونو یې شیشه مات شوی دی. لکه تاسو په خبرو کې ویل دغه برید مسولیت د دولت په سوال مخالفینو منلې او د زیات شمیر نظامی سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي.
د ټپیانو خو تاسو ویل چې 15 کسان ټپیان شوي دي چې ډېر هم شخصي روغتونونو ته په زابل کې لیږدول شوي او دغه راز د کندهار میرویس او زوی روغتون ته لیږدول شوي دي. د زابل نه تر کندهار خو ډېره لاره اوږده ده. آیا دوی د ځمکې له لارې لیږدول شوي که او د هوا له لارې؟ او د دغو ټپیانو وضعیت په اړه باندې مو څه راپورونه ترلاسه کړي دي؟
په زابل کې دوه خصوصي روغتونونه شته چې د پیښه څخه وروسته سمدستي هلته محلي چارواکو ویل چې په دغه روغتونونو کې د ټپیانو او مړو ظرفیت نشته. تر هغه وروسته د کندهار د میرویس روغتون څخه یو شمېر امبولانسونه دغه ولایت ورغله او وسم دیني پر لارې او دیني را رسیدلې دي. دغه راز ویل کېږي چې د کندهار د وایلې واد هم دوه هلیکوپټرې د ټپیانو او مړو د انتقال لپاره
زابل کې لدغه حوزوي روغتون پرته بل دسې لوی روغتون که څه هم تاسو د شخصي روغتونونو یادونه وکړه، بل دسې لوی روغتون شته که دا ټول ویجاړ شوی خو زابل یو روغتون لوی روغتون څخه بې برخې شوی ده؟
بله، دا دغه روغتون د زابل یوازنی لوی دولتي روغتون و چې نه یوازې د مرکز کلات ناروغان ورته انتقالېدل بلکې د شاوخوا ټولو ولسوالیو ناروغان دغه روغتون ته راوړل کېدل. او لکه څنګه چې عیني شهیدان وویل، یوازې درې اتاقونه د دغه روغتون پاتې دي او نور ټول ویجاړ شوي دي.
صادق رښتینی له تاسو نه مننه. له کندهار د ازادي راډیو خبریال سیمیز خبریالو چې په زابل کې د نن 14 وروستي جزئیات را سره شریکول، لکه څنګه چې مو واورېدل په دې 14 کې چې مسؤلیت هم طالبانو اخیستی دی، یو لستنه وژل شوي او شاوخوا 15 تنه هم ټپیان شوي دي. د زابل حوزوي روغتون هم سخت ویجاړ شوی دی. له کابله د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ستانکزی صاحب، نن زابل، پرون جلال آباد، وړ مورس کابل او پروان د لویو بریدونو شاهدان ول. دا ښارونه د ډیرو مسؤلیت اخیستی له جلال آباد پرته. جلال آباد که هم پرون حمله وشوه، ولی دا حمله د طالبانو له لوري ډیره شوې دي، ولی زیات کړې دي؟
اول خو زه خپل خوږې د شهیدانو کورنیو ټپیانو ته د ټپیانو خپلوانو ته وړاندې کوم او د خدای نه عجله شفا غواړم. از کوم چې اصلي خبره دا ده چې درې عامله د باعث ګرځېدلي چې داسې عملات په دې وروستیو کې زیات شي. اول خو د انتخاباتو مسله ده چې طالبان نه مخکې هم تاکید کړی و چې انتخاباتو پروسه اخلالي، نو په عقلي ډول دا یوه برخه د هغه عملیاتو باید وي. دوه برخه یې د ټرمپ او د طالبانو د مذاکراتو قطع کېدو دي چې طالبان یو ډول غواړي چې هغه غیر مسؤولانه حرکت چې ټرمپ کړی هغه جبران کړي او په دې طریقه خپل زور ښیي چې موږ حضور لرو او کولی شو د جګړې له لارې هم قضیه مخته بوځو. درېیمه مسله یې دولت هم په دې وروستیو کې طالبانو ته کلک ګوزارونه ورکړي دي، فکر کوم د هغې د انتقام یمنې مسله هم باید مطرح شي.
ستانکزی صاحب، تاسو د یو بلې مسله یادونه ونه کړه، څه فکر کوئ چې د افغانستان استخباراتي او کشفي ارګانونه نه دي توانېدلي چې د دغسې حملو د مخنیوي لپاره اجراءات وکړي، په خپل وخت معلومات راغونډ کړي او هغه له نورو امنیتي ادارو سره شریک کړي او د دغسې حملو حداقل د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي؟
ارگانونه و همدارنگه پا مجموع که در افغانستان دولت پا در تور و تیر و کلو که نه یوازی نوست به نیمه در توانی دیلی که در درست پیخ